سلامونه او سهار په خیر. زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته خراغلی. شپږ بجې شوې په افغانستان کې. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د ښځو د سنګسار او هغوی ته یې د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پیل په اړه کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوه اعلامیه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو ازادیو او حقونو سره ټکر کې بللی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړې چې د ښځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې روسي د طالبانو مشر مولا حبت الله ته یو منسوب غږ کې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ. په عام محضر کې نجونو او ښځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ لرې کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغه ورور خوشې کړل. د هغوی یوې بلې خور تمنا رضایي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبې په ورځ خوشي شوي دي. طالبانو آزاده نادیا الها او یحیی رضایي د چهارشنبې په ورځ د کابل بدشتي برچي کې له خپله کوره نیولې وي. خو د طالبانو کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران د مارچ په 9 پر ایکس پاڼه ولیکل چې له پلټنو وروسته ورته څرګنده شوه چې په روسي ورځو کې د هیڅ ارګان له لوري هیڅوک په دشتي برچي کې نیول شوي نه دي. طالبانو د دغه کسان د خوشکېدو په اړه څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د فرانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمارات توکایف ترمنځ کتنه کې خبرې شوې. فرانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې پورې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې ده. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې ازبکستان وکړ. غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 2 مړه او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون جمعه په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لاره د دوه موټرو په ټکر کې 2 تنه مړه او 4 تنه ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکوه په ختیځه برخه کې د یو موټر د چپه کېدو په کبله 2 تنه میرمنې او 2 نارینه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې ټرافیک کې بيخي ډېری کې یو د اکثرو ایله د موټر چلوونکو به احتیاطي او دلارو خرابوالی خودل کی. او د ترکیه ساحلی ګارد تر ډیر شډیر پناوختون کې چیونان تروانو نیولې دي. د ترکیه امنیتی ځواکونو پرون ویل چې دا پناوختون کې په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپارو خو مخ کې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیه لور ته وشړل. ترکیه رسنیو د نیول شوی یو پناوختون کو د ملت پاړه څه نه دی ویلي. خو تر دې مخکې د ترکیه په وو کې د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه افغان پناوختون کې مړه شوي وو او نور بې درکه شوي وو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پنځمې پرس په ویلامه کې ولیکل چې دغه پیښه د ترکیه په چانا قلا ولایت کې شوې ده او له پیښې څلور تنه ژغورل شوي دي. د وزارت د ترکیه له چارواکو غوښتنه کړې چې د تریتم شوي افغانانو د منډلو هڅه وکړي. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې دغه پیښه دقیقا کله شوې. خو وزارت وایي په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. تاسو ازادي رادیو اورئ. وړاندې خبرونه کې اوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو د دویمې لړۍ په اړه اندېښنې په ډېرېدو دي. په همدې حال کې د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د بشري حقونو له ملاتړو سازمانونو غوښتي چې د دې کار مخه ونیسي.
او په دې سټېټمنټ کې موږ د هیومن رایټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي.
نیپال د نارینهو د ګردو د پلور په برخه کې له افغانستان سره مشابه هیواد. هلته ډاکټران وایي ډېر شمېر نارینه خپلې ګردي پلوري چې اوس له ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي. او په ایران کې له بریدون وروسته له حکومت غوښتنه په سیستان او بلوچستان کې د پنجشنبې ورځې له خونړیو بریدون وروسته د هیواد له حکومته غوښتل شوي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي. آزادی رادیو تا وگی استه از مخبرونی آنلاین هم آوریدلشی آزادی رادیو .com زموک آدرسته. د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت وغوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه دې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې ACC کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي، ګنې له دې هېواده به وویستل شي. ACC کارتونه په پاکستان کې هغو افغان کډوالو ته د یونیسیار او پاکستان حکومت لخوا په ګډه ورکول کیږي چې هلته د میشتېدو لپاره د دوی په بخښنه چې هلته د دوی میشتېدل قانوني کوي. د دې کارت لرونکي له دې وړاندې هم شکایت کوو چې پاکستان تیر کال هم لکه چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړه، په ډېر شمېر د دې کارت لرونکي وستلې دي. تفصیل له اسمات څاروانه.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. د دې کمیټې غړي او په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ تیر شپه آزادی رادیو ته وویل چې د بشري حقونو له بنسټونو هم هیله لري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي.
د جوائنټ اکشن کمیټي فار ریفیوجیز لخوا څخه چې کوم سټیټمنټ لیکل شوی دی، په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورټ کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دی دا د واپس واخلي.
د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ په وروستي ورځو کې خبريالانو ته وویل د پاکستان د پالیسۍ پر اساس د افغانانو په شمول هغه کسان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول اوسي باید خپل هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو لپاره د اقدام کمیټې په وروستیو کې وویل چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ACC کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستانه ووځي، کله له دې هیواده به وایستل شي. د کډوالو د چارو فعال محمد باقر احمدی په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. هغه وایي
ګاشن تصمیم بر اخراج
هغه کسان چې د سخت او امنیتی اندیشټو لکبل پاکستان ته تللی د پاکستان د دې پریکړې لکبل اغیزمن کیږي. له بلې خوا افغانستان په یو وخت د 1,000,000 کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، نو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ټولنې دي په دې برخه کې جدي اقدام
کوي.
پاکستان تر دې مخکې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل کړ او 15,500 افغان کډوالې وایستل. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو 2.5 کلونو کې لکونه افغانان په خطرناکو لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، یو شمېر نور اروپا او امریکا ته لاړل.
اوریدل مو چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ یو اعلامیه کې غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه د بیرته واخیستل شي. دوی دا هم ویلي چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه د پاکستان د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. پاکستان تازه ویلي چې 750,000 هغه افغان کډوال به وباسي چې ACC یا هغه کارتونه لري چې د یونیسیار او پاکستان د حکومت لخوا په ګډه افغان کډوالو ته ورکړل شوي دي، سو په دې هېواد کې د هغوی د میشتېدنې حال قانوني کړي. پاکستان د تیر کال نومبر راهیسې هم د افغان کډوالو چې دوی ورته د بې اسناد افغان کډوالو د وستو نوم ورکړ د اخراج لړۍ پیل کړې ده. او د طالبانو حکومت د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ تر دې دمه 300,000 ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته په زور او یا هم په خپله خوښه بیرته راستانه شوي دي. په همدې موضوع به تم پاتې شو، خو یو بل اړخ یې او هغه دننه په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا یا NRC له پاکستانه د وستل شویو افغان ماشومانو او تنکي ځوانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه ښودلې ده. د دې شورا مشر ریان انګلند په خپل ایکس پاڼه له پاکستانه د وستل شویو افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی، ویلي دي چې په دې افغانانو کې 60% ماشومان او تنکي ځوانان دي. په ورته وخت کې له همدې شمېر افغانانو ځینې د طالبانو حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې له زده کړو د دوی د ماشومانو د بې برخه کېدو اصلي لاملونه کړي. تفصیل یې د ABD سپوږمۍ په راپور کې واوري.
د ناروی د کډوالو شورا له پاکستانه د هغو افغان ماشومانو او تنکی ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د دې شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 540,000 ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% یې ماشومان او تنکی ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمیر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل:
از ما یو لور په اووم سنف کې او بله په یولسم سنف کې، خو متاسفانه اوس هغه دواړه راته په کور ناست دي، یعنې درس درته نشته چې هغوی دوه کولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو، موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ شولو. موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل: سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې وه، اوس ښوونځي ته نشي تللی. د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لېږلی.
یکش دخترم
یوه مې لور د درې زامن دره، موږ له پاکستان څخه ډیپورت شوي یو. یو زوی مې په یولسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی، او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولی دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
با مشکلات اقتصادی نتونستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
مننه چې ازادي راډیو اوریز موږ خبرونه وس زموږ په پانل لاره هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com زموږ آدرس. واتس اپ کې موږ ځان سره فعال کړی. ازادي راډیو د پښتو او دری واتس اپ ګروپونو چینلونه پر لیکل شوې دي. هلته به د خبرونو د لینکونو یا د خبرونو په لیکل د استولو سربیر تاسې زموږ لنډ خبرې بولیټنونه هم چې زموږ همکاراري وایي واوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو باندې ځان خبر کړي. یو شمیر سیاسي ګوندونو فعالان د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت سرپرست دا غو څرګندونه په اړه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوامي غیر قانوني بلل یې په خبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ثبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت سرپرست د پنځمې پروسې وغونډه کې وویل په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. تفصیل لسنا کاکړ واوري.
د طالبان حکومت د عدلی وزارت د نوې اعلان په خبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمیر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري، ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه دا شی هغه شی نه دی چې نه د ملت په ګټه دی، نه د دوی په ګټه دی، نه د نظام د استحکام په لور. باید اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه ولري ترڅو افغانستان د سولې او سوکالۍ طرف ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د پانتون استاد سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
وجود حزب سیاسي
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده. د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دی، او خلک دې ته اړ باسي چې د خپلو سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ د وري په شپاړسمه د یوې لمې په خپرولو اعلان وکړ چې عدلي وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. په دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبانو حکومت یوې پوځي محکمې په یو بې ساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه یې په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډورو سربیره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په 11مه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي، او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند هغه مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی یې د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په دوه ولسوالیو کې د پنجشنبې د ورځې له خونړیو او بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومت غوښتل شوي دي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي. د ایران د شورا یو غړي د دغو بریدونو علت د حکومت کمزورتیا او په پاکستان کې ترهګرو ډلو پناه ځایونه بللي دي. په همدې حال کې د ایران د سنیانو یو مشر له حکومت غوښتي چې له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې له عصمت سروار بهار.
د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د سیستان او بلوچستان د حملو په تړاو څو تنه نیولې دي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راسکولسوالیو کې د جیش العدل په نوم ډلې د ایران د سپاهي پاسدارانو او پولیسو پر مرکزونو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ایران لشکر لشه یولس تنه امنیتي ځواکونه او اتلس حمله کوونکي وغوښل شول. جیش العدل چې د ایرانی بلوچ سنیانو یو ډله ده ادعا کړې چې په دغو بریدونو کې چې په 50 سیمو کې هم مهاله وکړل د ایران د سپاهي پاسداران او پولیسو ډیر غړي وژلې دي. په چابهار کې د روغتون ډاکټرانو ویلي چې لدې بریده څلور څلوېښت ټپیان وروړل شوي دي. په همدې حال کې په سیستان او بلوچستان کې د سنیانو د جمعې د لمانځه امام مولوي عبدالحمید د دغو بریدونو په خبرګون کې له چارواکو غوښتي چې د خلکو غوښتنو او نظرونو ته غوږ ونیسي. د ټینګار کړی چې د ویني بهیونی او جګړې مخالف دی، خو له چارواکو غواړي چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. مولوی عبدالحمید ویلي چې باید د ډیرو سختو دشمنانو خبرې هم واورېدل شي. له بلې خوا د ایران د اسلامي شورا یا مجلس د ملي امنیت د کمیسیون غړي محمود عباس‌زاده مشکینی د سیستان او بلوچستان ولایت د حملو په اړه ایرانی رسنوی ته ویلي چې د خپل کمیسیون د سبانه یکشنبه د ورځې په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي. د تور ولګاو چې په ایران کې حمله کوونکو ډلو ته پاکستان پناه ورکوي. او پر دې سربیره د ایران د کورنی مدیریت کمزورتیا سبب شو چې دا ډول بریدونه وشي. عباس‌زاده بیل دی چې د کوم چارواکي نوم واخلي وویل چې باید اړوند چارواکي ځواب ووایي. د ده هم وویل چې باید په دې اړه له پاکستان سره جدي خبرې وشي. د تیر کال د جدي په وروستیو کې د ایران سپای پاسداران ځواک د پاکستان پر خاوره توغندي وویشتل او ویل چې د جیش العدل په تنځایونه یې ویشتي دي. د ایران دا اقدام د پاکستان له متقابل اقدام سره مخامخ شو، خو وروسته دواړو خواوو پریکړه وکړه چې په خپل منځ کې به اړیکې نه ترنګلي کوي. جیش العدل یا هغه ډله چې په چابهار او راسکول ولسوالیو کې د پولیسو او سپای پاسداران پر مرکزونو د پنجشنبې په ورځ خونړي بریدونه وکړل، د امریکا، ایران او پاکستان له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. د دې ډلې نوم شاوخوا څوارلس کاله پخوا وروسته له دې واورېدل شو چې د بلوچستان د سنیانو د یوې بلې ډلې جندلا مشر عبدالمالک ریګي د ایران د حکومت له لوري اعدام شو. دې ډلې په تیرو څوارلسو کلونو کې په ځلونو پر ایراني ځواکونو بریدونه کړي او مرشوبلې یې ور اړولي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس د نړۍ له یو بله کونجه لکه د افغانستان غمېدلی او ځورونکی داستان. په نیپال کې په ډېر شمېر نارینه د بېوزلۍ له امله خپلې ګردې پلوري، هغه څه چې په حقیقت کې په افغانستان کې هم پیښیږي. په دې راپور کې اوري چې په نیپال کې د هغو کسانو شمېر چې خپلې ګردې یې پلورلي په جدي ناروغیو اخته شوي او ډاکټران وایي دې وضعیت د دوی د هېواد روغتیایي سکتور تر ډېره فشار لاندې راوستی. امید مرزبان په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې فریده سیال لولي. چیرته به چې تاسې د نیپال یو کلي ته یوسي، هغه چې اوس د ګرد پلورونکو کلي په نوم باندې یادیږي.
د نیپال د هوکسی ښکلی کلی چې د همالیا غرونو په لمن کې پروت دی، د ښکلاګانو تر شا یې تریخ حقیقت پټ دی. دا کلی د بډوډو خرڅونکو د کلي په نوم مشهور دی. په دې کلي کې که څه هم د بډوډو یا پښتورګو خرڅول غیر قانوني کار دی، خو نږدې د هرې کورنۍ یو غړي د بېوزلۍ له امله خپل بډوډي خرڅ کړي دي. یو دیرش کلن سومن یو له هغو کسانو دی چې خپل ګورده د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې خرڅه کړې ده.
ډېر پوره وړی وم، غوښتل مې ځان وژنه وکړم. له یو ملګري سره وغږېدم، هند ته بوتلم. اوس کار کولای نسم، هر چا ته وایم چې خپل بډوډۍ ونه پلوري.
د دې کلي اوسیدونکي باور لري چې خلک د بېوزلۍ له امله په اسانۍ سره د قاچاق کوونکو لخوا تیرستل کیږي او د بډوډو خرڅولو ته حاضریږي. ښایي د بډوډو د خرڅولو د عوارضو په تړاو عامه پوهاوی تر یو حده اغېز ولري، خو لا هم د نیپال اوسیدونکي بېوزله دي. اوس مهال د نیپال ګڼ شمېر اوسیدونکي د کار لپاره د چوادونو ته ځي چې ډېرو یې خپل بډوډي خرڅ کړي دي. ډاکټران باور لري چې په خلیج هیوادونو کې ګرمې هوا ته په کتو د کارګرو بډوډي زر له کاره لویږي. جیټ بهادر درې کاله په سعودي عربستان کې کار کړی، هغه اوس ناروغه دی.
باید تر سختو شرایطو لاندې په 50 درجه هوا کې مې کار کړی وای. د ډوډۍ او بوتلو لپاره مو وخت نه درلود. یو ځل مې پښو خولې کولې او پلاره نه شوم تللی. ما ته وویل چې بډوډۍ مې له کاره لوېدلې.
په پکتاپور ښار کې د بدن د غړو د پیوند کولو مرکز دی. د خلکو شمیر زیات دی، خو یوازې خپلوان کولی شي خپلو ناروغانو ته د بدن غړي اهدا کړي. په پکتاپور کې د بدن د غړو د پیوند د مرکز مشر پکار چندرا وایي
زموږ یواله درېمې برخې هغه ناروغان دي چې د کار لپاره له نیپاله بهر تللي وو. د هغوی ستونزو زموږ پر روغتیایي سکتور فشار راوړی. دوی پخوا تکړه نارینه ول چې د کار لپاره تللي ول، کله چې بیرته راغلل بډوډۍ یې له کاره لوېدلې ول.
نیپال د نړۍ یو له هغو بېوزله هېوادونو دی چې 1.5 میلیون نفوس لري او 40% د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړی چې په کې به په نږدې 300,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د دې معلوماتو پر بنسټ د دې نیالګیو نهال سره به 1500 هکټاره ځنګل او 1400 جریبه میوه لرونکي باغونه جوړ شي. بل خوا ځایي اوسیدونکي خوښ دي چې زیات میوه لرونکي او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي د نهال لپاره ورکړل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کرنې مالداری او اوبو لګول ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښت د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کېنولو نوی کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 280,000 میوهدار او غیر میوهدار نالونه کېښودل شي چې د دې په ایښودلو سره به تقریبا 1500 هکتاره نوی ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 1400 جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي څخه هم کلیوالي شوراګانو ته رسېدلي دي او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کېږي او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېرې بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سږ کال یې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه احیا شي او هم به د خلکو اقتصاد ښه شي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي
من اوسه پورې دغه شعرونه سر ټکول چې اکثر د بې فایده ونې راتله سږ کال خوشبختانه ډېر د میوهدارو کې بیا ډېر غوزان او مڼې او ناک او شفتالو دا شعرونه راغلی دي. ټول ولسوالیو ته تقریبا دا 230,000 نیالګي راغلی دي. سږ کال دا ډېر ښه اقدام کړی دي مؤسساتو د طرف نام دي او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه له ولس، حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نالکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي څو د تیرو کلونو په څیر وچ نه شي او پرې شوی لګښت ضایع نه شي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300,000 نیالګي کېنول کېږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي چې بیا رغولو ته یې زیاته اړتیا ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو
دا غالي ټول کاوریدونکو کارکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او دا غالي هلمند ولایت کوم ریاست چې د کندیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا پتیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کې دغه حکومت لا کرپوی نور کوي وا کندیان چې دغه قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او د طالبان کندې اعتماد شې دي هغه په سیمه مکمل ډول کې زره غوانه کوي کې چې شای نه پری د طالب مایب هغه مشفته در روانه کوي. وروره د ورور د مور د مېری چمنه شروع دي ما دغه لون مشرانو مکمات خو ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
طالبان حکومت پر افغانستان باندې اوس حاکمیت لري، پاچایي خپل ده، دولت یې خپل دی، واکه خپل دی، رسمیت یې ورکړ چې د ولس په خاطر دې رسمیت ورکړ چې ځکه دا ولس مینو کوي وسات دروازې پر لاس یې منځونه به پر لیر شي به څه پر ځان است رسمیت شته چې ورکړ چې ځکه اوس حکومت خپل دی.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مسکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې دا خپل چارواکي، دا خپل عسکر، دا ټول که لوی دی که کوچنی دی که اوزه والا دی که ولسوالي والا دی، ټولو ته تنخواه ورکوي. که تنخواه نه ورکوي، هغه عایشه خو ورکوي که نسي ورکولی، پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي. تر اوسه پورې موږ د دوی د سواله څنه اخلاصي، تر اوسه پورې لا دروازې راټکوي، لا جیره غواړي، لا تر اوسه پورې بادشي دي ونیوله، لا تر اوسه موږ ستا د زیرې څخه نه اخلاصوي. بس تر کومه وخته پورې ته زموږ امیر المؤمنین یې، ته زموږ بادشاه یې، باید تا موږ ته راکولی او چې زموږ څخه غواړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
مانانه چې ازادي راډیو اوري، په همدغه واتس اپ شمیرې ازادي راډیو ته خپل غږیز پیغامونه راولېږئ. د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونه کې به ستاسو غږیز پیغامونه خپاره شي. البته د ازادي راډیو دا واتس اپ شمیرې کې کولای شئ بیلابیل مهم موضوعات چې تاسو فکر کوئ خبري موضوعات دوران غاړلې مهم دي، مختاری راوستوي. په افغانستان کې